لس بجې شوې د ازادي راډیو خبرونه اورېدې. ازادي راډیو یو بل پښتو خبرونه پایل شو. د خبرونه زنوري اسنوري خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د ازادي راډیو دوه اونیس پروګرامونه د سپورت او د ښځو لپاره د خبرونې په دوهمه نیمه کې ځای شوي. دغه راز پر دې سربېره د افغانستان او سیمې په اړه یو لړ مطالب هم په خبرونه کې راغونډ شوي دي. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه له معمول سره سم د افغانستان په کورنیو خبرونو سره پیلوو. مجاهد جواد دا خبرونه ترتیب کړي دي.
سپینه ماڼۍ وایي د افغانستان د ولسمشر د لویدیځ عزت او وروستۍ څرګندونې ځورونکي دي او امریکایي مایوسه کړې ده. د هلمند ولایت د ګرش ولسوال وایي چې تېره ورځ د دغې ولسوالۍ د ګوبان په سیمه کې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه څلور بهرني طالبان وژل شوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې واوري چې د امریکا متحدو ایالاتو په پېښور کې د امریکا په قونسلګرۍ پرونۍ حمله چې لږ تر لږه اووه کسان پکې ووژل شول وغندله. د خبرونو تفصیل. سپینه ماڼۍ وایي د افغانستان د ولسمشر د لویدیځ ضد وروستۍ څرګندونې ځورونکي دي او امریکایي مایوسه کړې ده. ولسمشر کرزي د شنبې په ورځ پر لویدیځ د انتقادونو په ترڅ کې د ولسي جرګې له وکیلانو سره په یوې ځانګړې کتنه کې بهرنیان په خپل حکومت کې په لاسوهنه تورن کړل او حتی خبرداری ورکړ چې که د بهرنیانو فشارونه دوام وکړي دی ممکن له طالبانو سره لاس یو کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس وویل چې امریکا د حامد کرزي دې خبرو مایوسه کړې، خو لا هم د مې په میاشت کې له ولسمشر روباما سره د هغه د کتنې پروګرام پر خپل حال پاتې دی. ګیبس همداراز وویل د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې د بهرانیانو د لاسوهنې په اړه د کرزي څرګندونې پر اختیار ځورونکي دي او پر حقیقت هم ولاړې نه دي. د هلمند ولایت د ګرش ولسوال وایي چې تېره ورځ د دغې ولسوالۍ د ګوبان په سیمه کې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه څلور بهرني طالبان وژل شوي دي. د ګرش ولسوال حاجي عبدالاحد خان ازادي راډیو ته وویل چې دغه طالبان د پاکستان اتباع وه. د طالبانو ویاند قاري یوسف احمدي د خپلو کسانو د وژل کېدو خبر ردوي او ادعا کوي چې وژل شوي کسان ملکي وګړي وه او زیاتوي چې دوی په دې ولسوالۍ کې تېره ورځ د یو لړ چاودنو په ترڅ کې 25 کورني او بهرني سرتېري وژلي دي. دولتي چارواکي د طالبان نو دا ادعا به بنسټه بولی. د افغانستان په لویدیځ زون کې د 201 نمبر ظفر قول اردو چارواکي وایي چې تېره ورځ په دغه ولایت کې د ډیاک پروګرام ته اتیا میله سپکې او درنې وسلې تسلیم کړې دي. د ظفر قول اردو د ارکانو رئیس جنرال خاوري ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلې د هرات ولایت په بیلابیلو سیمو کې له نامسؤولو وسلوالو کسانو څخه راټولې کړې وي او دا د ډیاک پروګرام ته وسپارلې. د پکتیکا ولایت د اورګون او سروبي د ولسوالیو ترمنځ د 22 کیلومتر غځېدلې سړک د قیرولو کار پیل شو. د پکتیکا والی عبدالقیوم کټوازی ازادي راډیو ته وویل چې په دې سړک باندې به په دغه ولایت کې د میشتې پی آر ټي یا د ولایتي بیرغونې د ډلې لخوا 14 میلیونه ډالر ولګول شي او کار به یې په یو نیم کال کې بشپړ شي. اخوا د کونړ ولایت د سرکانو د ولسوالۍ د لیسې د بنسټ ډبره هم تېره ورځ کېښودل شوه. د کونړ ولایت د پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ښوونځي باندې به د هندوستان لخوا 1,09,000 امریکایي ډالر ولګول شي او په شپږو میاشتو کې به یې د جوړېدو چارې پای ته ورسیږي. او په کابل کې د صرافانو د اتحادیې د معلوماتو پر بنسټ نن افغانۍ د بهرنیو وسارو په وړاندې داسې بدلېږي: یو ډالر 8 افغانۍ او 25 پوله، یو یورو 4 افغانۍ او 90 پوله، یو پاوند 3 افغانۍ، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومن 8 افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې 500 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له فرشتې جلالزی څخه اوري.
د امریکا متحدو ایالاتو په پېښور کې د امریکا پر قونسلګری پرونی حمله چې لشت لژو کسان پکښې ووژل سول وغندله. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس ویلي امریکا دغه حمله په کلکه غندي. پاکستاني طالبانو په پېښور کې د امریکا پر قونسلګری د پرون ورځې د حملې مسؤلیت په غاړه واخیسته. ویلي دي چې د حمله یې د دې لپاره کړې چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د حملو غچ واخلي. اعظم طارق چې ځان د پاکستان د تحریک طالبانو مویان بولی فرانس پرس آژانس ته ویلي چې امریکایان د دوی دشمنان دي او پر دوی نورې حملې هم په پام کې لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون منځنۍ آسیا ته د سفر په لړ کې پرون تاجکستان ته ورسېد. د ملګرو ملتونو یو ویاند دی ماری اوکابي وویل بان کی مون به د تاجکستان له جمهور رئیس امام علي رحمان او نورو لوړتبه چارواکو سره د افغانستان په شمول د بشري حقونو، د اقلیم د بدلون او په مرکزي آسیا کې د اوبو د منابعو په سر د راپورته شویو کړکیچ په اړه خبرې وکړې. د تاجکستان او ازبکستان روابط په وروستیو کې په تاجکستان کې د یوه لوی برېښنا کور د جوړولو په سر ترینګلې شوې دي. ټاکل شوی چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د اټومي وسلو په اړه د خپلې ادارې ستراتیژي نن اعلان کړې. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په شمول د امریکا خبري رسنۍ وایي تمه ده په دې اړه په سند کې د هغې پالیسۍ پر دوام ټینګار وسي چې وایي د اټومي وسلو یوازنی هدف د اټومي ګواښونو مخنیوی او د اټومي حملې په وړاندې عکس العمل دی. د خبر له مخې دا د اټومي وسلو د یوې خلاصې نړۍ لپاره د اوباما د ژمنې د عملي کولو په لور یو بل ګام دی. د امریکا کانګرس د امریکا له هر جمهور رئیس څخه غواړي چې د اټومي وسلو په اړه بیا کتنه وکړي. متحد ایالات وایي د کوبا حکومت مسؤلیت درلود چې د زندانونو د وضعیت د ښه کولو لپاره کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایند فلیپ کرولی ویلي چې دوی د کوبا په زندانونو کې د څښاک د پاک اوبو نشتوالی او د زندانیانو د شمیر زیاتوالي ته اندېښنه لري. دوی هم داراس په کوبا کې د لشلژ دوه سوه سیاسي زندانیانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. په کوبا کې یو آزاد ژورنالیست د رپورټونو پر اساس چې له تقریبا یوې میاشتې راهیسې پر مطبوعاتو د حکومت د کنټرول په ضد غذایي اعتصاب کړی و مړ سوی دی. د ایران د نجونو د فوټبال ټیم د ځوانانو د اولمپیک له لوبو څخه په دې خاطر وایستل سوی چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا پریکړه وکړه چې هغه لوبغاړي چې اسلامي حجاب پر سر کوي نسی کولای په دغو لوبو کې ګډون وکړي. د آسیا د فوټبال فدراسیون په خپله وبپاڼه کې ویلي چې د ایرانیانو پر ځای تایلند دې مسابقو ته غوره سو. د ایران د اولمپیک ملي کمیټې د فوټبال له نړیوال فدراسیون او د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتنه کړې چې پر حجاب د بندیز لګولو په اړه په خپله پریکړه کې له سره غور وکړي، خو د فیفا عمومي منشي د ایران د اولمپیک د کمیټې دغه غوښتنه رد کړې ده. د امریکا د ویست ورجینیا په ایالت کې په یو مادن کې په 14 کې لشته لږه 12 تنه وژل شوی. البته دا هغه کسانو چې په دې مادن کې دننه کار کاو. مسولینو ویلي چې په 14 کې تر شل پوری کسان زخمیان دي. د 2018 کال راهیسې د امریکا په متحدو ایالاتو کې د سکرو په کان کې تر ټولو وژونکي 14 بلل شوی دی. او چارواکي په چین کې وایي چې د چین د سکرو په یو کان کې د لشت لژه درې دېرشو ورکو شویو کارګرانو د لټون عملیات لا ادامه لري. تېره اونۍ په چین کې د سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله لشت لژه 135 تنه په دغه مادن کې بند پاته و چې یو شمېر کسان یې پرون راوایستل سول او تر درې دېرشو پورې لا هم په مادن کې بند پاته دي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. سپینمنی وایي د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي د لویدیځ ضد وروستۍ څرګندونې ځورونکې دي او امریکا یې مایوسه کړې ده. دا چې دغه څرګندونو د افغانستان او امریکا پر اړیکو تر کومه حده منفي اغیز کړی دا مسله مو د افغانستان د سیاسي چارو له یوه کارپوه سره په مرکه کې څېړلې.
دا د افغانستان د ملي ګټو لپاره قطعاً تاوان رسوي، دا واضح خبره ده.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د پاکستان په اړه اوري چې د امریکا متحده ایالاتو په پیښور کې د امریکا پر قونسلګرۍ پرنۍ حمله په کلکه وغندله. د بشري حقونو یو څارونکی ډله وایي چې داسې شواهد او اسناد لاسته ورغلي چې ښیي د پاکستان پوځ په تېرو اتو میاشتو کې په سوات کې تر 200 زیات مشهور طالبان بې محاکمې په بیړه اعدام کړي دي. سپورت او د ښځو اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه برخه کې مه هېروئ. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې سپینه ماڼۍ وایي د افغانستان د ولسمشر د لویدیځ ضد وروستۍ څرګندونې ځورونکي دي او امریکا یې مایوسه کړې ده. سپینه ماڼۍ ویان رابرټ ګیبس وویل امریکا د حامد کرزي دې خبرو مایوسه کړې خو لا هم د می په میاشت کې له ولسمشر اوباما سره د هغه د کتنې پروګرام په خپل حال پاتې دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان فیلیپ کرولی هم پرون په یوه خبري کنفرانس کې د کرزي د دغه وینا په اړه یو لړ څرګندونې کړې. د دې مسلې تفصیل به د فرشته جلال زی په راپور کې واورو چې د لویدیځو خبري اژانسونو پر مټ چمتو کړی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمهور رئیس حامد کرزي د وروستیو څرګندونو په اړه پاکس لومل کې وربیا ویلي چې په دې ارتباط به له احتیاط څخه کار اخلي او دوی ته د افغانستان د جمهور رئیس او د هغه د خلکو د خپل منځي مسلې په سترګه ګوري. په دې ارتباط چې جمهور رئیس حامد کرزي تیرونی په خپلو څرګندونو کې غربیان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې په درغلیو تورن کړل، د سپینې ماڼۍ چارواکو د امریکا او په خاص ډول د هغو کورنیو خوابدي ښکاره کړي چې دوی وایي خپل اولادونه او د کورنیو غړي په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د تامین او د تروریزم د ماتې لپاره جګړې ته لېږل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي فلیپ کرولی په دې ارتباط ویلي هغه څه چې دی هلته وایي دلته په امریکا کې اغېز پرېږدي او دی باید خپل کلمات په احتیاط انتخاب کړي. فلیپ کرولی د غربي هیوادونو په ارتباط د جمهور رئیس حامد کرزي د څرګندونو په اړه وړاندې وویل چې درک یو څه مشکل دی او دوی ورڅخه خوابدي سوي دي. رویټر اژانس لیکي د جمهور رئیس کرزي د وروستیو انتقادونو لړۍ دا ښکاره کوي چې هغه دا خبرې یوازې د غصې له مخې نه دي کړې، بلکې ښکاره کیږي چې له خپلو غربي پلویانو یې د ځان د ګوښه کولو پالیسي غوره کړې وي. خو په نهال کې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاند فلیپ کرولی ویلي حامد کرزی د افغانستان منتخب رهبر دی او د امریکا حکومت له نږدې کار ورسره کوي.
I'm going to take a cautious approach here.
دوی په دې برخه کې غواړم له احتیاط کار واخلم. دا چې د طالبانو په اړه یې ویلي زه څه نه سم ویلای. موږ د جمهور رئیس کرزي او د هغه له حکومت سره له نږدې کار کوو. دا له امریکا سره د جمهور رئیس کرزي د روابطو خبره نه ده، بلکې د هغه او د افغانستان د خلکو ترمنځ مسأله ده. دوی باید خپل خلکو ته خپل رهبری او د حکومت موثریت څرګند کړي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس حامد کرزي او اربیا په خپلو خبرو ټینګار کړی او له بی بی سی سره یې په تازه مرکه کې ویلي چې د انتخاباتو په اړه د خبرې ټولې رښتینې وې او اشاره یې دې ته وه چې په انتخاباتو کې د درغلیو تر شا د امریکا لاس و. تیرونه د جمهور رئیس حامد کرزي تر شدیدو خبرو وروسته نړیوالو خبري اژانسو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینتن سره د هغه د ټلیفوني مکالمې رپورټونه خپاره کړل. خروجر اژانس د سپین ماڼۍ د ویان په حواله لیکي چې د دواړو لورو ترمنځ ټلیفوني خبرو سره هم شوالۍ نه دی راغلی.
و امر دل چې د امریکا حکومت افغانستان د ولسمشر حامد کرزي په وروستیو څرګندونو لویدیځ ضد څرګندونو یو اربیا نه هلي ښکار کړ. د سپینې ماڼۍ ویاند ویل افغانستان د ولسمشر د لویدیځ ضد وروستیو څرګندونو ځورونکي دي او امریکا یې مایوسه کړې ده. دا چې دغه څرګندونو تر کومه حده د امریکا او افغانستان پر اړیکو منفي اغیز کړی دا موضوع مې په تېر خبرونه کې د افغانستان د سیاسي چارو له کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر پوهان ودیر صافي سره په یوې مرکه کې وڅېړل او لومړی مې په دې اړه چې آیا دغه څرګندونو دوه اړخیزې اړیکې څومره زیانمن کړي او آیا د افغانستان ملي ګټو ته تاوان پېښ کړی کنه، د هغه نظر وغوښت. ښاغلی صافي په ځواب کې وویل
زه فکر کوم چې محترم کرزی صاحب دا یوازې نن نه ده، دا یو کال رئیس تقریبا د انتخاباتو نه مخکې دی کله کله دا منورې اجرا کړې دي، یو ځلې په پارلمان کې، بیا په خپلو نورو بیانیو کې او خصوصا د اوباما د راتګ نه وروسته د ده بڼه بالکل اوښتی ده. بیا ډېر احتیاط نه هغه وخته پورې کار اخیستی چې دی دویم ځلې جمهور رئیس شو او پس له هغې نه چې ده دندې په قسم په ورځ کې یادې کړي چې دا به کوم او هغه یې ونشو کولی چې سر ته یې ورسوي او د هغو د انتقاداتو د لاندې واقع دی تر اوسه پورې، نو شاید ده فیصله کړي د خپل ځان سره خپل د قدرت په پاتې کېدلو دپاره چې دی به دا لاره غوره ښکاري چې دی د امریکا په ضد موقف ونیسي، لکه ډېرو خلکو چې دلته حماس هم د هغو په ضد باندې په دې منطقه کې ګرځېدلی دی. مګر دا د افغانستان د ملي ګټو دپاره قطعا تاوان رسوي، دا واضح خبره ده، ولې چې امریکا یو د هغو هیوادو ځینې دی، قوي هیوادو د جهان ځینې چې د افغانستان په جهاد کې د 70% 80% ونده درلودله او د مرستې کړي دي او دوی هم چې اول راغلي وو د امریکا په پلوي تر اخره پورې د بوس په زمانه کې خبرې کړي دي. دا هیڅ ځای نه نیسي غیر د دې نه چې افغانستان د دې مرستو نه بې برخې شي، د دې پلوي نه بې برخې شي، او دغه خراب وضع د هېواد او د خلکو د افغانستان چې وجود لري دا نور هم بتر شي.
صفای صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، یو شمېر کسان په دې باور دي چې کرزي په دغو څرګندونو سره غوښتل چې وښيي چې دی یو مستقل جمهور رئیس دی او بهرنیان نه پرېږدي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. له بلې خوا هم داسې ګواښ کوي چې لویدیځ پر ده باندې فشارونه زیات کړي، ممکن دی له طالبانو سره لاس یو کړي. د دغه څرګندونې د په افغانستان کې چې د طالبانو پر ضد جګړه روانه ده، په دغه جګړې څومره اغېز کوی شي او دا د طالبانو څومره په ګټه تمامېږي؟
دا خو اصل خبر دا ده چې دوه سوال او دوه برخې جزء لري. ستاسو دا سوال، یو برخه دا چې دوی د امریکې په ضد باندې چې دا خبرې کوي دا خلک هیڅ باور نه کوي، دا خپل استقلال اوس نشي څرګندولی. لپاره د دې چې ټولې دنیا ته معلومه ده، افغانانو ته هم معلومه ده چې د بن په کنفرانس کې کرزي ډېر کمه ونډه درلودله، او دا همدغه امریکا او غرب چې دی راوسته او دلته ظاهر شاه هم راوسته او دی ومن په اسراری لویې جرګې باندې او دی تر اوسه پورې په قدرت کې پاتې دی. دی نشي کولی چې ووایي چې د اول سر نه دی مستقل وو، نو اوس هم که خپل استقلال دی اعلانوي دی که هېڅ شک نشته چې افغانستان خلک به د استقلال تامینوي په شرط دی چې د افغانستان د خلکو په خدمت کې دی او د رژیم قرار نیولی وای او وینیسي. که دا نه وي نو په یوازې توګه خپل قدرت ساتلو دپاره استقلال اعلانول دا هېڅ ځای نه نیسي، او لا هم نقص کوي، ده ته هم نقص کوي او زموږ خلکو ته هم نقص کوي. او دی که وایي چې پس له دې کولی شي چې که د هغوی مداخلې دامه وکړي دی به طالبانو خوا ونیسي. طالبان خو فکر کوم چې هغه وخت نه چې ملا عمر په قدرت کې رسېدلی و په 1996 کال کې دی د یونیکال د خوانه شپږ میاشتې په قندهار کې پروت و، د هغوی سره یې خبرې کولې. طالبانو په ده باندې د مخ وخت نه اعتبار نشته دی، نوران لکه چې تر اوسه پورې جنګېدلي دي او ده په قدرت باندې اتکا نه کوي، او دا تضمینوي نه او دا یې منلی نه دی. آینده به هم که دی ولله ورسکوټې ته هم لاړ شي طالبانو شورا ته، هغوی به یې ونه مني.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی و چې د ولسمشر کرزي د لویدیځ ضد څرګندونو او د امریکا او افغانستان پر اړیکو د هغه د اغیز په اړه خپل نظر څرګنداوه. نیویارک ټایمز او لاس انجلس ټایمز ورځپاڼو هم په وروستیو ګڼو کې پر دې موضوع لیکنې خپرې کړې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د کرزي د وروستیو ورځو څرګندونو ته په اشاره لیکلي چې لویدیځوال د کرزي د انتقادونو ځواب په اسانه نشي ورکولی. ورځپاڼه زیاتوي چې ډېر کسان ویره لري چې اړیکې به ښایي لا خراب شي، ځکه چې کرزی د ایران او چین په شان هېوادونو ته نږدې کېږي چې ګټې تر ډېره حده د لویدیځ له ګټو سره په ټکر کې دي او له طالبانو سره خواخوږي ښکاري. د ورځپاڼې په کابل کې د یو لویدیځ ډیپلومات له قوله چې په سیمه کې زیاته تجربه لري لیکلي چې سیاسي اړیکې مخ په خرابېدو دي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې بیا د کرزی له قوله دا خبره راخیستې چې که د ده په حکومت کې د بهرنیانو لاسوهنې دوام وکړي دی به مجبور شي چې له طالبانو سره لاس یو کړي. ورځپاڼې لیکلي چې ولسمشر کرزی دا خبره د شنبه په ورځ د ولسي جرګې شاوخوا اویا غړو ته په وینا کې کړې ده. لاس انجلس ټایمز وایي چې د لویدیځ ضد د کرزي قار په افغانستان کې ځینې ډیپلوماتان او د افغانستان د ولسي جرګې غړي ناراضه کړي دي. ورځپاڼه زیاتوي چې ولسمشر کرزي وکیلانو ته وویل چې لویدیځوال د افغانستان په سیاسي چارو کې لاسوهنه کوي او په دې کار سره له طالبانو سره مرسته کوي، ځکه چې د ولس په ذهن کې دا نظر پیاوړی کوي چې د طالبانو هلې ځلې د بهرنیو ځواکونو د اشغال په وړاندې مشروع مقاومت دی. واشنگتن پوست هم په همدې موضوع لیکنه خبره کړې او په یوه برخه کې د کرزي دی او خپل حکمت کرزي له قوله ویلي چې لویدیځوال بیا بیا دوی ته وایي چې فاسد دي، باید دا یا هغه وکړي. حکمت کرزی چې د سولې او جنگ د تحقیقاتو د مرکز مشر دی وایي چې لویدیځوال ورسره داسې چلند کوي لکه څوک چې له ماشومانو سره کوي. خو دا ورځپاڼه بیا د ولسمشر کرزی په حکومت کې د هغه د یوه نږدې همکار له قوله لیکي چې کرزی په دې ډول څرګندونو سره د افغانستان ملي ګټو ته تاوان رسوي. د هغه په وینا په افغانستان کې د لویدیځو ځواکونو حضور د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی چې باید ورڅخه ګټه واخیستل شي. دا د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه چې د ولسمشر کرزي د لویدیځ ضد څرګندونو په اړه انڅرخېدي. د کابل چاپي خبرونو هم پر همدې موضوع لیکنې خپرې کړي دي چې له یوې لنډې دمې وروسته به ورته کتنه وکړو.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
حمد کرزی زمونږ ورور دی د بهرنیانو د وتلو په شرط خبرو ته چمتو یو. دا د طالبانو د اعلامیې هغه برخه ده چې سرنوشت ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې راغستی او لیکلی دی چې دا د ولسمشر کرزی د سولې د غوښتنې په وړاندې د طالبانو لومړنی نرم غبرګون دی. د ورځپاڼې پاتې مطالب تر ډیره د انتخاباتو د قانون په سر د حکومت او ملي شورا ترمنځ روانې لانجې ته ځانګړي شوې، خو په دې ترڅ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په حواله لیکل شوی چې د ملي شورا انتخابات به د نوي قانون پر بنسټ کیږي. ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې هم په همدې موضوع بحث کړی او په دې ترڅ کې د ملي شورا له وکیلانو غوښتنه کړې چې په دې برخه کې د خپلو شخصي نه بلکې د ملي ګټو په پام کې ساتلو سره عمل وکړي. هیواد هم په خپل سر مقاله کې د انتخاباتو د قانون په سر د اجرایه او مقننې قوې ترمنځ پر روانې شخړې بحث کړی او پوښتلی دی چې د دې بحران ګټه چاته رسیږي. ورځپاڼې لیکلی دی چې ولس د بحرانونو زیږول نه بلکې کار او د دوی د ستونزو هوارول غواړي او اوس په کار ده چې ټول اړخونه نوي قانون ته غاړه کېږدي او د هغې له مخې د ملي شورا انتخابات ترسره کړي. ورځپاڼې د خپل لومړي مغټ سلیق قندهار ته د ولسمشر کرزي سفر او له ځایي خلکو سره د هغه لیده کاته ته ځانګړی کړی او په دې ترڅ کې د دې سفر ځینې انځورونه هم خپاره کړي دي. خدمتګار بیا د پاکستان په قبایلي سیمو کې د القاعده په پټن ځایونو باندې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حملو بحث کړی او په غټو ټکو سره لیکلی چې د حملو د القاعده ملا ماته کړې ده. ورځپاڼې په دوام کې لیکلی چې د بی پیلوټ الوتکو د حملو له کبله اوس وسلوال په ټلیفون خبرې نشي کولی او دوی خپل منځي تماسونه د لیکونو له لارې ټینګوي. ورځپاڼې په یو څېړنیز مطلب کې یو ځل بیا په کابل کې په هندي وګړو شوو حملو ته په اشاره په افغانستان کې د هند او پاکستان ترمنځ روانې سیالۍ ته کتنه کړې او لیکلی چې دواړه هیوادونه په افغانستان کې د یو بل له نفوسه په ویره کې دي. هشته صبح هم د ولسمشر کرزي په څرګندونو او د هغې په وړاندې په هیواد کې دننه بهر راپورته شوو غبرګونونو ته کتنه کړې او هغه یوه داسې ډرامه بللې چې پای روښانه نه ده. خو ورځپاڼې په همدې اړه په یو بل مطلب کې لیکلی دی چې د ښاغلي کرزي وروستۍ څرګندونه چې پکې په لویدیځو هیوادونو سخت انتقادونه شوي روان بحران لا ژوروي. ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې بیا له دې مسلې سره لږ څه سخت چلند کړی او لیکلی دی چې ملي حاکمیت د یو کس خپلې ګټې او اهداف نه بلکې د یو ملت له ګټو سره تړلې مسله ده. ورځپاڼې هم د انتخاباتو د قانون په سر د حکومت او ملي شورا ترمنځ روانه لانجه څېړلې او لیکلی دی چې حکومت رد شوی قانون عملي کوي. اصلاح اوانیس هم په بېلابېلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې په روانو حالاتو خبرونو تبصرې خپاره کړې دي. انیس په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې د خلکو رول څېړلې او لیکلی دی چې د دې پرته د امنیت ټینګول یو ناشونی کار دی. خو اصلاح به لیکلی دی چې د فساد پر ضد د مبارزې اصلي برخه د قوانینو او لوایحو اصلاح ده چې د ورځپاڼې په وینا ورته جدي پاملرنه باید وشي. او وسیا بیا د ولسمشر کرزي د روسیې سرګندونو په اړه د وال سټریټ جورنال تبصره خپره کړې او لیکلی دی چې ولسمشر کرزي دا خبرداری ورکړې که د لویدیځ او په تېره بیا د امریکا لاسوهنې دوام وکړي نو د طالبانو مقاومت به مشروع بڼه غوره کړي. ورځپاڼې په جلا مطلب کې د ښاغلي کرزي د دغو انتقادونو په اړه د عامو افغانانو نظرونه هم راغستې او لیکلی دی چې د ښاغلي کرزي سرګندونې پر ځای دي. او ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې بیا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر کرزي د تقنیني فرمان ردولو ته په اشاره په ولسي جرګې انتقاد کړی دی د ملي ګټو په خلاف عمل کوي.
تاسو ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د خبرونه په ټوله افغانستان کې په لندو منځنۍ او سبو سربیره په لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام په 15.5 په هم اوریدل کېدای شي. د غرض د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مطالب لوستلی او کتلی شي. د ویب پاڼې پته مو ده www.azadiradio.org یا کم. د هرات ملي امنیت مسولین وایي په هرات کې شپږ سوه ټنه خراب شوي اوړه چې یوه سوداګر احتکار کړي وو نیولي دي. چارواکو ویلي چې د دوو خراب شوو اوړو خرڅلاو روانو چې د ډاکترانو په وینا انسانانو ته خو څه چې حتی حیواناتو ته هم مضر وو. د ملي امنیت ادارې ویلي په دې ارتباط د مربوطه شرکت دوه تنه کارکوونکي هم نیولي دي. تفصیل یې له هرات د شرف الدین سنګزي په راپورټ کې.
دوړو د غلوې ډیپو د خرپینځمه ناحیه کې ملي امنیت ادارې کشفو ترلاسه کړی. یو سوداګریز شرکت پورې اړه لري. ټول مواد د ملي امنیت ادارې وایي فاسد په تورې د شرکت دوه تنه کارکوونکي ونیول. د دغې ادارې یو مامور د نومه غوږ له خبرولو څخه ډډه وکړه. خبریالانو ته وویل اوړه له تاریخه تیر ګودام دومره خراب شوی و چې د ډاکټرانو د نظر له مخې روغتیایي زیانونه لاړوي. دغه مواد چې تیرو کلونو کې له قزاقستان هیواد څخه راوړل شوي و سوداګري د قیمتۍ په تمه احتکار کړي و. تر خرابېدو وروسته یې نویو بوجیو کې ځای په ځای په تازه نخې د هرات خاروال محمد سلیم ترکی په وینا د بازار نانوایانو ته وړاندې کول د خبرو په دوام د اړوند سیمې او موادو ککړ چاپیریال باندې د څرګندونې وکړې.
تاسو وګورئ دلته اصل نظافت نشته، ګرسه بیخي کفر مطلق دی. نظافت د لحاظه او د صحیح د لحاظه هیڅ تایید ور نه دی. تاریخ تیر دی، دلته موږ هم بسته کوو او هم د قانوني برخود د دوی سره کوو. سرنوالی ته موږ لیږو.
په داسې مهال چې دولتي مامورینو د متهم محتکر سوداګر هویت دا مهال څرګند نه کړ، وی ویل مواد هیڅ ډول استفاده ور نه دی. دینی علما وایي د سوځونې حکم نه دی ورکړی، خو مامورینو وایي شتون یې چاپیریال ته د ستونزو لامل کېږي. روان اوبه هم هغوی وایي دومره په هرات کې نشته چې پیلا هوکړی شي. ډاکټرانو یې استعمال حتی د څارویو لپاره هم مضر ګڼلی ده، خو دغو کسانو په نوې بڼه بازار ته وړاندې کول، ځکه یې نو د هرات د ولایت اجرایي چارو رئیس وویل عاملونو سره یې داسې چلند باید وشي چې د نورو لپاره یې سزا عبرت شي. اوس مهال په هرات کې یو 50 کیلویو وړو بوجي تر 800 افغانۍ پورې پلورل کیږي، کوم قیمت چې لا هم د ښاریانو د ورځنی عاید په تناسب د اړوند چارو کارپوهان لوړ بولي. ځکه نو هغه یو شمېر خلکو چې ازادي راډیو ته خبرې وکړې، دولت څخه د ورته محتکرو سوداګرو د پلټنې او سزا هیله وکړه. د هغو په وینا د باکیفیته خوراکي موادو په شتوالي سره بازار کې د خوراکي موادو نرخ راټیټ شي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د افغانستان په ختیځو دری ولایتونو کې یو وروستی سروې ښیي چې لا هم تر 300 زیاتې ځمکې په ماینونو ککړې دي چې باید پاکې شي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي ماین پاکانو خپله وظیفه سمه نه ده ترسره کړې، خو ماین پاکان بیا وایي د امنیت له پلوه له اندېښنو سره مخ دي. دا خبرې پرون په جلال آباد کې د ماین پاکۍ د ورځې د لمانځلو په مناسبت جوړه شوې غونډه کې راپورته شو چې تفصیل یې له جلال آباد د داود وفا په رپورټ کې اورو.
د افغانستان په ختیځ کې په سنا سل کلیو یا سیمو کې 303 ځایونه په ماینونو ککړ دي چې که پاک نه کړای شي د ډیرو انسانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ وي. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د دفتر مشر والا جان د ماین پاکۍ ورځې د لمانځنې په وخت خبرالانو ته وویل
په ختیځ ولایتونو کې د جمله 303 د ماینونو سیمې موجود دي چې د درې کم سل کلیو باندې اغیزمن کړي. دا ټول د سیمې د 40 کیلومتر مربع ځمکه تشکیلوي چې په ماینونو دا اړه لري. د مین پاکۍ د امکاناتو پورې که چېرته دا فعلي امکانات موږ په دسترس کې ولرو، کونړ به انشاءالله د روان کال تر پایه پورې 50% پاکو. ډېر کم مشکلو پاتې کیږي او انشاءالله په آینده کلونو کې پاکېږي. ننګرهار به 50% پاکو، 50% پاتې کیږي. لغمان به 50% پاکو او 50% پاتې کیږي. نورستان کې بنګا تر اوسه پورې د مې پاکۍ شارې دلته اجرا شوی نه دی.
د ننګرهار اجرایي رئیس حنیف ګردیوال وایي ماین پاکانو باید تر اوسه ډېرې سیمې پاکې کړې وای، خو د دوی کار ډېر ورو دی. د ویل
اوس هم زمونږ په هیواد کې په ځانګړي ډول د ننګرهار په ولایت کې موږ ګورو چې ناچاودیدونکي مواد شته دي. هغه شان چې زمونږ توقع و تر اوسه پورې هغه لا پاک شوی نه دي. دغه موساتو نه مهلم داوه د ولایت مقام په نمایندګۍ باندې چې لګي حالې زلي و کی زکه کافي وخت شو زمنګ صرف د نوي حکومت پر اتک سره زمنګ دا واته کاله پوره شو او ټول منګورو من پاکي ټیمونه چې په ساحو کې ګرځي ولې تر اوسه پورې په مکمل ډول بدی نه دي توانې دلی چې دغه ماینونه پاکي.
خو په ختیځو سیمو کې د ماین پاکي د یوې فعال موسسي عمر سیمایز مشر انجینر بسم الله وای په ځینې سیمو کې د دوی امنیت خوندي نه دي.
موږ د ګردیواسه نه غوښتنه داده چې په دغه برخه کې دولتي چارواکي موږ سره د امنیت په برخه کې کومک وکړي. هغه ساحي چې هغه به مشکل دولت لپاره داده چې حالت به مخالفین مشکل داده چې موږ هلته اوس موږ ټیمونه نشي کولای. مثلا په چیرو اګام کې یو ساحه د میلخانه په نوم باندې چې هغه د تور بوري سره بالکل نږدې ده او هلته اوس هم په سلهاو په زرهاو ناچو د مهمات چې د امریکایانو د بمبار په اساس هلته خودر شوي دي یا غورځول شوي دي تر اوسه پورې پاتې یو ډېر بېګناه خلک اوس هم په هغه باندې وژل کېږي. نو زموږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې د امنیت په برخه کې موږ ته زمینه برابره
کړي. ننګرهار اجرایي رئیس په دې اړه وویل په یادو سیمو کې امنیت دومره نه دی خراب چې د ماین پاکانو د کار مخه دی ونیسي. د ویل په دې اړه به بیا هم خپل امنیتي اجراءات لا ډېر کړي خو چې ماین پاکان کار ته را وړاندې شي.
ستاسو له پیغامونو نه
زه کایا په فضلي زابر سرغنده ورسالی څخه کاڅه په تماس کې هم د میزان ورسالی ځواک چې تقریبا سره کیږي د کیرا چولو کار یې شروع شوی ده. کوم تاسو څنګه تر اوسه یې نه 100 کیلومتر پوښ شوی ده او هغه هم په داسې اندازه جوړ شوی ده چې د جوړېدو کار شروع ده او د شا د خوا د خپل سړک ډېر په کدی کدی شوی ده چې د موټر د دې امکان لري چې په لاس کې زما د زابل والي ته صدا هیله ده چې سړک دې طرف ته توجه وکړي او پر ټکدار فشار او د سړک په جوړېدو کې د وخت ډېر مواد استعمال نه کړي.
د څو تنو افغانانو نظرونه مو واوریدل. د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي او د خبرونې په دوهمې نیمایي کې 219 پروګرامونه د سپورت او د ښځو لپاره ځای شوي دي. دغه ورځ پر دې سربیره د پاکستان په روانو چارو په اړه راپورونه لرو. په راپور کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتو په پیښور کې د امریکا پر قونسلګرۍ پرونی حمله سخته وغندله. خو مخکې له دې چې په دې اړه راپورونه ته مخه کړو، فرشته جلالزی ته وار ورکوو چې د دې ساده مهمو خبرونو سره ټکي واوروي.
سپینه مړی وایي د افغانستان د جمهور رئیس د لویدیځ ضد وروستۍ څرګندونې ځورونکي دي او امریکایي مایوسه کړې ده. افغان چارواکي وایي د سولې په سیمه ییزه جرګه کې به چې په کابل کې جوړېدو په حال کې ده، له افغاني لوري 1300 استازي برخه واخلي. متحدو ایالاتو حکومت وایي د کوبا حکومت مسؤلیت درلود چې د زندانونو د وضعیت د ښه کولو لپاره یې کار کړی وای. د امریکا متحده ایالاتو په پېښور کې د امریکا پر قونسلګری پرونی حمله په شدت وغندلې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون منځنۍ آسیا ته د سفر په ترڅ کې پرون تاجکستان ته ورسید. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما بعد اټومي وسلو په اړه د خپل ادارې ستراتیژي نه اعلان کړی. او د ایران د نجونو د فوټبال ټیم د ځوانانو د اولمپیک لوبو څخه په دې خاطر وېستل شو چې وای د اسلام چې د لوبو په ډګر کې اسلامی حجاب پر سر کوي.
زمو غغله آزادې رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتو په پیښور کې د امریکا پر قونسلګری پرونی حمله چې لکتر لګو کسب کې وژل شو وغندل. د سپینې مانی وایي رابرټ ګیبس ویل امریکا دغه حمله په کلکه غندي. پاکستاني طالبانو په پیښور کې د امریکا په قونسلګری او قونسلګری ته نږدې د هم پرونیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي چې دا حمله د دې لپاره کړي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو غچ واخلي. په دې اړه تفصیل د فرشته جلالزی په راپور کې اورو چې د خبری رسنیو په نادي چمتو کړي.
امریکایي مقامات په پاکستان کې د دوی په قونسلګری پرونی حمله په شدت وغندلې. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت او سپینې ماڼۍ ویلي چې دا کار د هغو کسانو دی چې غواړي په سیمه کې ویره او تفرقه واچوي. د بهرنیو چارو د وزارت وایي فلیپ کرولی
The attacks today are part of a wave of violence.
دا هم له هغو شخړو یو برخه ده چې د هغو سختو افراطیانو له خوا تر سره کیږي چې غواړي د پاکستان دیموکراسي زیانمن کړي او په سیمه کې ویره او تفرقه واچوي. پرون له غرمې وروسته د پېښور ښار زړه د صدر سیمه څلورو پر لپسې چاودنه ولړزوله. د رپورټونو پر اساس وسلوالو کسانو د امریکا پر قونسلګری حمله وکړه چې تر ډیرو یې له پولیسو سره وسلواله نشته روانه وه. وروستي رپورټونه وایي په دې کې د څلورو حمله کوونکو په شمول وه تنه وژل شوي او تر نه زیات زخمیان دي. د تحریک طالبان پاکستان ډلې یو ویاند اعظم طارق د فرانسې خبري اژانس سره په تماس کې د حمله مسؤلیت واخسته ویل چې دا کار په سیمه کې د امریکا د بی پلوټ الوتکو د حملو په انتخاب کې تر سره شوی دی. په دې اړه پرون د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری په خپلو خبرو کې افراطیت او وسلوال تشدد د خپل هیواد ملي امنیت ته تر ټولو ستر خطر نه وبلل. زرداری د دې هیواد پارلمان ته په وینا کې تعهد وکړ چې له وسلوالو سره به د هغوی تر پایه مبارزې ته ادامه ورکوي. د وای مشبل هغه سره چې تشدد خاتمه غواړي سوله وکړو. خود هغه کسانه په وړاندې به لزور کار اخلو چې په دې هیات کې د نظم او قرار رانای غواړي. حکومت به اجازه ورنکړي چې د پاکستان خاوره د بل هیڅ هیات په ضد د تروریستي فعالیتونو لپاره وکارول شي. موږ به همدارس هیڅ چاته اجازه ورنکړو چې زموږ پر ارزي تمامیت تیری وکړي. پرون همدارس د ملکنډ ایجنسی په کوز دیر کې د پاکستان د نېشنل عوامي پارټي د پلویانو په یو ستر غونډه کې په چاودنه کې تر څلوېشت زیات کسان وژل شول. په دې چاودنه کې لسګونه نور زخمیان شول. د عوامي نېشنل ګوند سیمهیز مشر هاشم بابر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو په دې حمله کې له نوي تاکتیک څخه کار اخیستی و.
په پیښور کې دوی صرف د مالکی نه دي کړی، بلکې باقاعده د کورونو بچتونو ولاړ د فوج مقابله کوي لګیا دی او فوج ورسره لګیا دی، ډزې بزې خلک شروع دي. یوه نوې خبره ما ته ښکاري.
د پاکستان صدر اعظم رضا ګیلانی ویلي چې وسلوال کسان په دې ډول غواړي په خلکو کې ویره واچوي او د تروریستانو په ضد د حکومت هلې ځلې متاثرې کړي.
و مریدل چې د امریکا متحده ایالاتو په پیښور کې د امریکا پر قونسلګری پرونی حمله سخته وغندله. په نیویا کې د بشري حقوقو څارونکو ډلې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د کانګرس غړو ته ویلي چې داس شواهد او اسناد شته چې خې د پاکستان پوز په تیرو اتو میاشتو کې په سواد کې تر 200 زیات مشکوک طالبان به محاکمه په بیړه اعدام کړي دي. خو د پاکستان پوز دا تورونه ردوي. په دې اړه نور تفصیل اسمت سروانه اوروي.
سوات چې ډېر لس لکه نفوس لري او په پاکستان کې د طالبانو یو مرکز بلل کیږي، له یوې مودې راهیسې د جګړې میدان دی. د پاکستان د پوز ویندوی تورن جنرال اطهر عباس روچرز خبري اشناس ته ویلي چې سوات دره د خبریالانو پر مخ پرانیستې ده او تاسو کولی شئ هلته لاړ شئ او تحقیق وکړئ. په لاهور کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون د 209 مشکوکو کسانو یو لیست برابر کړی چې په تیرو اتو میاشتو کې به محاکمه وشل شوي دي. هغه همداراز وایي چې د اکثرو کسانو مړي په سواد کې موندل شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون وایي چې خپلواک خبریالان او د سیمې اوسیدونکو باور لري چې د دغو قتلونو مسؤلیت د امنیتي ځواکونو په غاړه دی. امریکایي مقامات ویلي چې د پاکستان پر پوز لګیدلې تورونه جدي کړي او په دې اړه له پاکستان سره خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی پی جی کراولی وایي موږ د دغو تورونو په باب خپلې اندېښنې پاکستانی چارواکو ته رسولې او له نږدې د دوی موقف تر نظر لاندې لرو. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس هم په دې باب د امریکا پر اندېښنو د پاکستان له پوځي او ملکي چارواکو سره غږېدلی دی. د دفاع وزارت یا پینټاګون ویندوی جیف بوریل وویل په داسې حال کې چې له پاکستان سره زموږ اړیکې او د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره زموږ نږدې همکاري ډېر اهمیت لري، موږ د بشري حقونو سرغړونې په جدي ډول تعقیبوو. په سپینماڼۍ کې د ملي امنیت شورا ویندوی مایک هامر بیله دي چې په تفصیل خبرې وکړي وویل موږ د خپلو دوستانو د مثبت پرمختګ کتونکي یو. که څه هم د پاکستان پر پوز د بشري حقونو د سرغړونې تور څه نوې خبره نه ده، دا تازه تورونه په داسې وخت کې لګول کیږي چې د امریکا او پاکستان اړیکې په یو حساس پړاو کې دي. امریکا غواړي چې پاکستان په سوات او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان د پوز له پرمختګونو وروسته له سخت دریځو سره په مبارزه کې همکاري زیاته کړي. خو په واشنگتن کې د بشري حقوقو د څانګې مشر ټام مالینوس کې وایي چې په پاکستان کې د بې محاکمې او سمدستي وژنو لړۍ هغه غراس په تیزی روانه ده.
او سنت تاسو د دو اونیزو پروګرامونو او ریډیو ترابولو لومړی د سپورت خبرونه واوري او ورپسې هم د خزو
د لوبو له میدان. Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې. د ازادي رادیو د سپورتي خبرونه اوریدو ته زره ځوان مراد او زما همکاران ستاسو هرکلی کوو. د لوبو له میدانه په پروګرام کې نن اوري چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي په افغانستان کې د ورزش او سپورتي فعالیتونو د پراخوالي لپاره ځانګړي تدابیر او پلانونه برابر کړي دي. د غراز اوري چې د افغانستان د دریو ختیځو ولایتونو د والیبال د ټیمونو ترمن سیالي چې په کونړ کې تر سره شوه د ننګرهار د والیبال ټیم په ګټه تمام شوه. د افغانستان د اولمپیک کمیټې د هواد د څلور د شولتونو د ورزش امیرین د یکشنبه پر ورځ په کابل کې د ورزش ته پرمختګ او پراختیا په مقصد یوې غونډه ته وربللی ول. مسؤلینو ویل چې په دې غونډه کې به د ولایتونو د ورزش امیرین خپل ستونزې او غوښتنې بیان کړي او د دې د ستونزو حل او د ورزش پراختیا ته به نوي تدابیر ونیول شي. له خان محمد سین څخه تفصیل اورو.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه په پام کې لري چې په هیواد کې د سپورت د پراختیا لپاره نوي پروګرامونه ترتیب کړي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د یکشنبه په ورځ په کابل کې د هیواد د 34 ولایتونو د سپورت لامیرینو سره یو دوه ورځنی غونډه پیل کړه. د دې کمیټې رئیس محمد ظاهر اخبر غونډې ته په خپلو څرګندونو کې وویل چې په غونډه کې به د ټولو ولایتونو د سپورت د ادارو پر فعالیتونو، ستونزو، غوښتنو او تشکیلاتو بحث وشي. ښاغلی اخبر وویل
مونږ باید داسې شرایط را آماده کړو چې خپله ورزش خودکفا شي. دوم از مونږ پلان دغه دی چې ولایتونه باید خودکفا شي، اما هغه اماکن ورزشي چې اوس ښاروالیانو ته ارتباط لري دغه آمرین ورزشي ته باید وسپارل شي. خود به خود په ولایت هم کیدای شي چې مونږ برنامه را جوړه کړو د اقتصاد له لارې نه دغه ځای هم را تقویه شو. دریم پلان زمونږ دغه دی چې یو شورای عالی ورزش را ایجاد کړو. راست کیدای شي چې شخص جناب رئیس جمهور حضور ولري یا یو معاونین حضور ولري چې په دغه شورا کې وزارت مالی، وزارت دفاع، وزارت معارف، هغه وزارتونه چې علاقمندی ورده شده یو زای همیناشت که یو واره جلسه با دایره بو که ارزیابی بو که چه مونگ ضرورت درو.
خاغلی اخبر وویل سره لدی چې د هیواد ورزشکاران کافی تجهیزات، سپورتی وسایل او دلوب و مناسب میدانونه او زایونه نلید، خو بیا هم تیر کال د هیواد ورزشکارانو په ملی او نړیواله سطح د پام وړ بریاوی ترلاسه کړي دي. د ولایتونو د سپورت امیرینو ویل که دوی ته په ولایتونو کې د سپورت ځانګړي ځایونه جوړ شي، ولایتي سپورتونه به ډېره پرمختیا وکړي. د کونړ ولایت د سپورت امیر راز محمد عابد وویل
په مجموع کې د ورزشي میدانونو، د جمنازیمونو د کمښت د وجې نه موږ نشو کولای چې هغه خپل ورزشکاران وروزو. توقع مو دا ده دغه د بازسازۍ لپاره چې کومې پروژې کمیټې ملي اولمپیک سره له کومو ځایونو مرسته کېږي، هر څومره زر چې باید ټولو ولایاتو ته توجه وشي تر څو میدانونه موږ جوړ ولرو، نو شاید بیا زندانونو کې موږ ځوان نسل کم ووینو. د نوي کال لپاره زیات پلانونه د ورزش ملي لوبډلو ته د خپلو لوبغاړو ورمعرفي کول په نظر کې لرو. په کونړ ولایت کې به د خزینه سپورت په برخه کې موږ ووایو چې د دې لپاره بدبختانه چې موږ جمنازیوم نه لرو.
تیر کال افغان ورزشکارانو د باسکټبال، فوټبال، کاراته، تکواندو، غېږې نیونې او کرکټ په مسابقو کې د جنوبي آسیا په هیوادونو کې ښې لاسته راوړنې لرلې. په ځانګړې توګه د باسکټبال او کرکټ په مسابقو کې تیر کال افغانستان د کرکټ ټیم وکړای شول چې د کرکټ نړیوالو مسابقو ته لاره ومومي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مسؤلین وایي چې دوی په کال کې 3 میلیونه ډالر بودیجه لري چې دا په ټول هیواد کې د سپورت د پراختیا لپاره کافي نه ده. دوی وایي که زیاته مرسته ورسره وشي فعالیتونه او لاسته راوړنې به یې له دې هم زیاتې شي.
په کونړ کې د روانې اونۍ په سر کې د والیبال هغه 15 ورځنۍ مسابقې چې د دغه ولایت لغمان او ننګرهار د ټیمونو ترمنځ وشوې د ننګرهار د ښاروالۍ د ټیم په ګټه تمام شوې. د دغو مسابقو هدف سو او د چا په مالي لګښت جوړ شوې لسیمې په روح الله انوري رپورټ لري.
با کونړ کې د ورزشي امیرت مرستیال بشیر الله همت ازادي رادیو ته ویل چې د 13-15 ورځو څخه د کونړ په مرکز اسداباد کې د کونړ د 14 ولسوالیو په ګډون د ننګرهار او لغمان ولایتونو یو شمیر لوبډلو د والیبال په سیالیو کې ګډون کړی و.
د والیبال سیالیو د کونړ ولایت د ولایتي شورا لخوا د کونړ ورزشي امیریت په همکارۍ د کونړ د مرکز او ولسوالیو په شمول د ننګرهار او لغمان ولایتونو 13 لوبډلو کې برخه اخیستې وه.
هغه ویل د لوبې په اخیری ورځ میدان د ننګرهار د ښاروالۍ او د کونړ منتخب لوبډلې ته پاتې شو.
نن ورځ دغه ټورنمنټ پایلو به د ننګرهار د ښاروالۍ لوبډلې او د کونړ د منتخب لوبډلې ترمنځ وشوه. دا پایلو به د ننګرهار د ښاروالۍ لوبډلې په ګټه تمامه شوه. د کونړ لوبډلې یو میدان وګټه چې هغه ولنې میدان وبې مسلسل 3 میدانه د ننګرهار ښاروالۍ لوبډلې وګټل. د کونړ لوبډلې ونشو کړی چې کمبیک وکړي واپس بېرته لوبې ته.
که څه هم چې په کونړ کې د بیلابیلو لوبډلو لوبغاړي د لوبو پر مهال د میدانونو د نشتوالي څخه شکایت کوي، له دولت او مرستندوی ټولنو غواړي چې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر دي په کونړ کې د لوبغاړو د ستونزو د حل دپاره ګړندي ګامونه پورته کړي، خو بیا هم د ډیرو کمو اسانتیاو په شتون کې خپلو ورزشي سیالیو ته دوام ورکړی دی.
د دې ونې د سپورتي خبرونې راټول شوي مطالب هم دومره وو. په 00420221120115 باندې ازادي راډیو ته څنګه وایي په افغانستان کې د سپورت او د خپل سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړي. تر بلې ونې د خدای پامان.
مشکل دغه دی چې نجونې مکتب ته نه
پېژني. غټول اوس مانه قصور باسي.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو خاصه خپرونه
جوړونکې شریفه صافی.
عزتمن اوریدونکو السلام علیکم. دا دې بیا حمزه شریفه صافی د نیمه نړۍ اونې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په اوسنۍ خبرونه کې به لومړی زابل ولایت ته لاړ شو او دغه ولایت د خزول وضعیت به خبر کړو.
چې زه په خپل غیرت باندې تللی یم ولایت زابل ته. زیاتره نه شي کولای
بیا به د داسې یوې مېرمنې د زړه خوالي ته کینو چې په ډېره بې وسۍ کې یې په خپلو بچیانو زده کړې کړي او لا هم د ژوند له کړاوونو سره پنجه نرموي.
د دوی لګان پاتې شوې بیا په ډېرې زماتو په ډېرې تکلیف
او د خبرونې په پاتې شېبو کې به د ښځو په اړه څو لنډ خبرونه هم در واورو. زابل د افغانستان له ناامن ولایتونو څخه ګڼل کیږي. د دغه ولایت د خلکو د ژوند کچه ټیټه او د ښځو وضعیت ډاډوړ نه دی. په بدو او د پیسو په مقابل کې د جنکو ورکول د ډیرو په وینا په زابل کې عادي کار ګڼل کیږي. له زابل نه د راغلو کسانو په وینا په سلو کې له نوي زابلیو جنکو نه مکتب ته د تلو حق اخیستل شوی دی، مګر سره له دې هم په زابل ولایت کې میرمنې له کار کولو، حرفوي زده کړو او تعلیم سره ډیره مینه لري. خو په دا دومره کلونو کې د افغانستان دولت او هم د مرستندویه موسسو لخوا نه د دغه ولایت د ښځو لپاره هیڅ هم نه دي شوي. په قلات کې د ښځو د شورا غړي صدیقه جلالی د زابل ښځو حالت داسې راښیي.
زنانه ټول بې سواد دي، په دې خاطر خپل د حقوق څخه داسې د دفاع نشي کولی چې د خپل حق واخلي، خپل د حقوقو څخه دفاع وکړي. په دې خاطر باندې د دې ډېرې زموږ په ولایت کې ډېرې نجونې ډېر په وړکۍ سن باندې دوی د پیسو په بدل باندې دوی پلورل کېږي یا خرڅېږي. ډېرې داسې دغسې وشو چې ځان ته یې مور واچو. ما خپله پالني ډول باندې سره ولیدل چې غوږ مې ورباندې پرې کړ، پزه مې ورباندې پرې کړې وه. دغه شیان په زابل کې ډېر دي، ولې په دې خاطر باندې چې دوی د خپلې خوښې وعدو ته نه پلیدي. دوی ډېر خلک د مامانیت کې مکتبو ته نه پلیدي، په دې خاطر باندې چې دوی خپل تحصیل وکړي. حقن چې په غځې کې سواد ډېر وسي یا ډېره پوه وسي، هغه غځې کې داسې کارونه نه کېږي.
د میرمن جلالی په وینا د زابل د جنکو په ټولو ښوونځیو کې یوه مسلکي یا د لوړو زده کړو لرونکي ښوونکي هم نشته او انداسې ښوونکي هم شته چې یوازې تر پنځم ټولګي پورې مکتب لوستی دی، خو د شناخت واسطې په کارولو د ښوونکو په توګه ټاکل شوي دي. هغه وایي ښایي یو دلیل چې خلک خپلې لوڼې ښوونځیو ته نه لیږي همدا وي. له دې سره هم د زابل د خلکو بې وسۍ ته په پام سره میرمن جلالی وایي چې که دولت زده کوونکو سره د خرتاسي او کتابونو مرسته وکړي، ښایي ډیر خلک خپل بچیان او لوڼې ښوونځیو ته واستوي.
د معلمانو مشکل ورتال کې کتابونه دی ته ورکي، دوی ته د مغله خوا څخه دغه مواد چې دوی ته ورکول کېږي ډېر اکثر خلک غریب دي، کالي نه لري، عقلا بوټ د پښو نه لري چې ورشي عمل ته. دوی دا کتاب چېرته اخیستلی شي، یا کتابچې چېرته ورته اخیستل؟ دغه تقاضا لرو چې دولت یو څه پاملرنه وکړي. دا زموږ ولایت
داسې هم نه ده چې د زابل ولایت امنیت دې دومره خراب او یا د ژوند شرایط دومره ټیټ وي چې هلته دې د افغانستان له نورو سیمو نه څوک د کار لپاره ورتللو ته زړه نه کړي، خو په دې شرط چې دولت او مرستندویه ټولنې هڅه وکړي چې دغه ولایت ته مسلکي ښوونکي او کدرونه واستوي. لیلما سحر وردک هغه زړوره پیغله ده چې په خپله خوښه دغه ولایت ته د روغتیا پالې په توګه د کار کولو لپاره تللې ده. هغه په داسې حال کې چې د زابلیانو له ښې روي او میلمه پالنې نه خوښي څرګندوي، کیسه کوي چې څنګه یې زابل ته د تګ زړه وکړ.
په زابل کې ډېرې ستونزې وې. موږ به چې کله د تلویزیون او د رادیو د لیار نه لیدلې چې هلته قابل ډېرې کمیافته دي، نه پیدا کېږي. بخصوص ډاکټر صاحبان خو هلته بیخي نه څي نشته دي. ډاکټر په ناسته نه ډاکټر شته، زنانه او نه مردانه شته، قابلې همچنان کمې وې. نو یو د خاطر زه وتوانېدم چې فامیل مېم بوزم، په خپله هم لاړم زابل کې مې شفاخانه کې کار وکړو، کلینیک مې کار وکړو. وروسته د هغو نه ماته خواست بشوه چې ته باید ترینر شې. زه شاګردانو ته اوس فعلا درس ورکوم، 15 شاګردان لرم، کورسی سیمیتر نرایم.
سره له دې چې لیلما له خپل کاره خوشاله ده، خو وایي په دې ډېره زوریږي چې په زابل کې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه ډېره اوچته ده. هغه د دغه کار له امله هم خپله زابلیان بولي.
بیخي سطح د تعلیم یې ټیټه ده، یعنې مکتب هلته نشته. وور کې مکتب ته نسي، نجونې مکتب ته نسي، روغتون ته نسي، شفاخانې ته نسي، کلینیک ته نسي. دا سبب شی دی، سبب دا ده چې سطح د تعلیم ډېره ټیټه ده. نو دغه سبب هم کیدای شي چې یو سلسله مرګ میره مادران ډېر کا. ما ته هیڅ مشکل نشته، د خاطر نه چې زه پخپل غیرت باندې تللی یم ولایت زابل ته. زیاتره نجینه نشي کولی چې خپل فامیل ته تغذیه کوم، اگر نزی کولی شم.
د کتونکو په وینا د افغانستان دولت او مرستندویه موسسو ته پکار ده چې تر نورو ولایتونو د زابل په شان وروسته پاتې او ناامنه ولایتونو ته ډیره پاملرنه وکړي. دا ځکه چې په دغه ولایت کې د ښځو د وضعیت ښه کیدل او د هغو د تعلیمي کچې لوړیدل به تر ټولو لومړی هلته پر امنیتي وضعیت مثبت اثر وکړي. د دې لپاره چې و تعلیم یافته میرمن به هیڅ وخت خپل اولاد دې ته پرینږدي چې د خشونت لاره خپل کړي. عزتمنو اوریدونکو، د افغان خوځو لپاره تر دې بل لوی ستونزه نشته چې د میړه سوری له سره پریوزي. په افغانستان کې چې ښځه کونډه شوه، معنی یې دا ده چې د نورو رحم او کرم ته پاتې شوه، او پاتې ژوند باید د خپلو ګټندویو لیورونو او ورونو د ښځو او بچو په خدمت او مینت کې تیر کړي. په دوی کې بیا له بدمرغه هغه وي چې خامخلو بچیان هم ورپاتې وي. په دغه هیواد کې زیاتره میرمنې خپله ګټه وټه او د خپل ملکیت صلاحیت نه لري. د همدې لپاره د میړه له مرګ وروسته نشي کولی ځان او خپل بچیان وساتي، چې ډیری وخت خپله د دنیایي مال او حیوان په شان د خاوند نږدې خپلوانو ته په میراث کې ورسیږي، او بچیان هم د ترونو او نورو خپلوانو ترمنځ ویشل کیږي. او دا هغه وخت دی چې کونډه په ژوندوني خپل مرګ احساسوي، خو ځمکه سخته وي او اسمان لري. مجبوره ده هر څه په پټه خوله غالي، ځکه چې حیا او رواج تر دې د زیات څه کولو اجازه نه ورکوي. خوشته داسې میرمنې او غیرتي ښځې چې دغو ټولو سختیو سره پنجه نرموي او نه پرېږدي چې د چا خبره بچیانې خوار شي. شمایل ترول له همدې ډلې نه ده. هغه 25 کاله پخوا کونډه شوې ده، خو هیڅکله یې خپل بچیان خواري او د نورو مینت ته نه دي پرېښي. خپله یې پر ځان سختي ګاللې ده، خو پر بچیانو یې سختي نه ده لورولې. هغه تیر وخت ور په یادوي او د خپل کونکو کیسه داسې کوي.
او زه ډیر مشکلات او ډیر سختۍ باندې تیرې شوې، او د خدای پاک ناراضه یم، او درې زره معاش خلم گزاره پې کېږي. او د ما دوه لورګانې دي، د ما سره ژوند کوم، زندګي ورسره کوم.
شمایلې ترور د کونتون کلونه د دې په خپله وینا د نارینه و په شان تیر کړي دي. هغې ته له خاونده یو زوړ خټین کور ور پاتې و چې دې د نارینه و په شان د هماغه کور د خرڅ په پیسو زاړه کورونه اخیستل، او بیا به یې په هغه کې تر څه کار کولو وروسته بیرته په یو څه ګټه خرڅول، او په ګټلو پیسو یې ځان او بچیان ساتل. هغه د خپلو سختیو په اړه داسې وایي:
دا تکلیف ما وستم، دا د تکلیف نتیجه وه چې ما اولاد ورسو مکتب یې ویلې. بې سواده یم چې په شفاخانه کې کار کوم، یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوم.
شمایلې ته خدای یو زوی ورکړی و چې هغه هم د دې په وینا د ایران مستوری وخوړ او مړی ژوندی ورک دی. او خپل هم د کابل خار په یو روختون کې د خدمې په توګه کار کوي.
کله چې خاوند می شهید شو زوی می ولاړ ایران ته ولېږ، او د موږ د کور سرپرست نه و، 50 کلن و، او بیا م چې ولېږ ایران ته درې کاله یې تیر کړې، د مزدورۍ دپاره درې کاله یې تیر کړې، ژوندی ورک شو، داسې په غریبۍ پسې تللی و.
خو له دې ټولو ستونزو او غمونو سره سره هغه په دې خوشحاله ده چې په خپلو لوڼو یې تعلیم وکړ.
او زه چې کونډه شوې یم، په خپله مې وړه وړه بچي دا دوې لورګانې پاتې شوې، بیا مې په ډېرې زحمتو په ډېرو تکلیفو او لوی کې مکتب ته مې واچولې، او مکتب مې پویلې، او اوس هم په مکتب کې دي. ما تقریبا لس کاله کېږي چې زه کار کوم، او 50 کاله کېږي چې زه کونډه شوې یم، او خوشحاله په دې د خپل ماته غیرت ته چې یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کولی شم، او زحمت مې استلی دی د یوې مړۍ ډوډۍ په سر د اولاد په سر باندې. او چاته مې لاس اوږد نه دی، او د چانه مې کار جدا جدا شیان نه دي کړي، او ډېر زحمتونه تکلیفونه تیریږي نه په انسان باندې.
په نورو هیوادونو کې چې دولتونه د خپلو خلکو په وړاندې د ډېر مسؤلیت احساس کوي، نو د شمایلې په شان مېرمنو ته د دې د کور لګښت او د بچیانو د تعلیم خرڅ ورکوي، خو په افغانستان کې دولت دې بار ته اوږه نه ورکوي. له دې سره هم هغه غواړي چې مرسته ورسره وشي.
اوس یوه مړۍ ډوډۍ د الله فضل دی پیدا کولی شو، او باید دولت موږ سره مرسته وکړي او کور وکړي. او زه چې دومره زحمتونه تکلیفونه وباسم، او کور نشته دی، شکر ده لږ واسه تاوان لرم، او سبا د پښو نه ولېږم، او څوک به مړۍ ډوډۍ هم نه راکوي. او دولت باید موږ بازخواست وکړو چې دولت ته، او د کونډو رنډو د یتیمانو اوښکې پاکې کړه، او زحمت باسي. مېړه مې د همدې وطن دپاره شهید شوی دی.
عزتمن اوریدونکو، اوس هم له وادې سره سم په مکړې په تیره اونۍ کې د ښځو په باب لنډو خبرونو ده چې وکمه رشیدی به در واوروي. د باختر اجنس له خبر سره سم د تیری چهارشنبه په ورځ په محمود رقی کې د عبدالشکور د نجونو د منځني ښوونځي د ودانۍ د بنسټ ډبره د کاپیسا د ولی خواجه ابوبکر لخوا کېښودل شوه. دغه ودانۍ د جاپان په مرسته د 4,000 امریکایي ډالرو په لګښت په یو پوړ کې جوړیږي. د کاپیسا ولایت د پوهنې د رئیس عبدالواحد حکمت د څرګندونو له مخې په دې ودانۍ کې 8 درسي خونې په پام کې نیول شوې دي. حکمت وویل د دغه ښوونځي زده کوونکي د درسي خونو د نشټوالي له امله ترخی مولاندې استکړه کوي. په کابل کې د خزینه زندان چارواکي وایي چې دوی د بادام باغ په خزینه زندان کې د بندي میرمنو لپاره د ژوند یو سالم چاپیریال رامنځته کړی، او هغوی ته لازم امکانات برابر کړي دي. د دې زندان مرستیالې سرڅرن زرفشان د سې شنبه په ورځ بندیانو ته د افغانستان د ورزشکارانو د تشویقي بنیاد لخوا د سپورتي وسایلو د ویش په محل وویل چې د ژوند د نور امکاناتو ترڅنګ بندیانو ته د ښوونې او روزنې امکانات هم برابر کړي دي. د دې زندان د چارواکو په وینا اوس مهال په دې زندان کې 140 میرمنې د بند شپې او ورځې تیروي چې 15 بهرنۍ وګړي دي. او وروستی خبر د سپورت له نړۍ څخه. د انجونو د فوټبال د ملي ټیم غړي د اسلامي هیوادونو د فوټبال په لوبو کې د ګډون په مقصد د تیر چهارشنبه په ورځ اردن ته لاړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرونو مسؤل احمد شاه بختر اجنس ته وویل د انجونو د فوټبال 12 غړي د فوټبال په لوبو کې د ګډون په مقصد اردن ته تللي دي. د دې څرګندونو له مخې په دغو لوبو کې د 8 اسلامي هیوادونو د انجونو د فوټبال ټیمونو ګډون کړی دی، او 14 ورځې به دوام وکړي. قدرمنو اوریدونکو، ستاسو لپاره زموږ چمتو کړی مطالب هم دومرو. د ازادي رادیو د پوسټ باکس مېری دی په قندهار کې 22، جلال آباد 4، خوست 1، په کابل کې 14 یووبیا، او په پېښور کې زموږ پوسټی پته ده ازادي رادیو پوسټ باکس 2014 یونیورسيټي ټاون پېښور. تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم.
هر سادهستا د پارا زما هیس خبر نشوی یارا زما هر سادستا د پارا زما دستا دا پارا زما اس خبر نشو یارا زما ہر سا دستا دا پارا زما اس خبر نشو یارا زما ستاپ مینا فدای مزا راشا راشا نگارا زما ہر سادستا دا پارا زما اس خبر نشو یارا زما ستاپ مینا فدای مزا راشا راشا نگارا زما ہر سادستا دا پارا زما.